আর সময় তাসু স্টেডি মাসে سهر اتبجی شوی پدیخ پرونه که اوری چه تاکل شوی ده تپی پروژی در غوانه کار نن رسمن په هرات که پرانسل شدی دیگه پروژی پا مختلف وار خونو بیلا بیل را پرونه لرو خو پرونه لوم رایی دی افغانستان اون رایی پا مهم خبرنو سر پیلو پا پل که ده چو مهم خبرنو سر لکنه په پام کې چې د ټاپي نلي کې د رغونې چارې د افغانستان په ګډون په دې مهمه پروژه کې شاملو څلورو هیوادونو د چارواکو په ګډون په هرات کې په یوه غونډه کې پرانیستل شي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په سوریه کې د اوربند عملي کېدو غوښتنه کړې، د سوریې دولتي الوتکو پرون د پنځمې پرله پسې ورځې لپاره په ختیځ ښار غوته کې هوایي حملې وکړې. ترکیې د هالند پارلمان هغه پرېکړه غندلې چې د عثماني ترکیې د حکومت لخوا د ارمنانو وژنې ګڼه وژنه یا جنوسایډ بللې، خو ارمنستان دغه پرېکړه ستایلې ده. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د تپین لیک د رغونې چارې د افغانستان په ګډون په دې مهمه پروژه کې د شاملو څلورو هیوادونو د چارواکو په ګډون نن په هرات کې په یوه غونډه کې پرانیستل شي. ولسمشر اشرف غني په دې مراسمو کې د ګډون لپاره تېر ماښام هرات ته ورسېد. په نننیو مراسمو کې به پر ښاغلي غني سربېره د ترکمنستان ولسمشر قربانغلي بردي محمدوف، د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ام جي اکبر ګډون وکړي. د هرات والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې مراسم که په سلګونو کورنۍ او بهرني میلمانه به حاضر وي.
حدود 1200 تن مهمانان داخلی و خارجی در
شاوخوا 1200 کورنۍ او بهرني میلمانه به په هرات ښار کې د غونډې د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړي. ټپین لیکه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته چې انرژي ته سخته اړتیا لري ولېږدوي. افغان چارواکي وایي چې د ټپي په چوکاټ کې د ګاز پر لېږدولو سربېره د افغانستان، پاکستان او هند لپاره د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټه برېښنا په هرات، فراه او کندهار کې د برېښنا سب سټېشنونه، نوري فایبر او د اوسپنې د پټلۍ پروژې هم شامل دي. چارواکي همداراز هیله لري چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به د هیواد په ډیرو سیمو کې د اقتصادي پرمختګ او زرګونو افغانانو ته د کار امکان برابر شي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمیچي یا ماموتو پرون د کابل د پروسې د روانې غونډې په اړه خبرې وکړې. اجرایي ریاست په یوه خبر پاڼه کې وایي ښاغلي یا ماموتو اجرایي رئیس ته د افغانستان له حکومت او خلکو سره د ملګرو ملتونو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي عبدالله په دې غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د کابل د پروسې غونډه به په بریالیتوب ترسره شي. ولسمشر اشرف غني وړم ورځ ویلي و چې د کابل د پروسې د دوهمې غونډې هدف افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییز او نړیوال اجماع رامنځته کول دي. ټاکل شوې دا غونډه د لسګونو هیوادونو او نړیوالو ټولنو د استازو په ګډون د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د سولیالي شورا غواړي په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو د دیني عالمانو په ګډون د سولې یو کنفرانس جوړ کړي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویلي چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مرستیال مشتاق رحیم پرون د ننګرهار والي ګلاب منګل ته د دې غونډې د پلان په اړه معلومات ورکړل. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې یو ورځني کانفرنس کې به د هیواد د ختیځو ولایتونو شاوخوا 400 دیني عالمان له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو د څرنګوالي په اړه د سولې له عالي شورا سره خپلې مشورې او نظرونه شریک کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په سوریه کې د اوربند عملي کېدو غوښتنه کړې ده. سوریه دولتي الوتکو پرون د پنځمې پرله پسې ورځې لپاره په ختیځ ښار غوته کې هوایي حملې وکړې. له دې سره په یو وخت کې دولتي ځواکونو پر غوته ښار چې د وسلوالو یاغیانو کلک سنګر ګڼل کېږي د توپونو ډزې هم وکړې. ملګرو ملتونو د دې بمباریو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي پانوس مومزتس پرون وویل په دې بمباریو کې چې له یکشنبې ورځې راهیسې روان دي تر دې دمه 300 اویا کسان وژل شوي او له 1500 زیات ټپیان دي. په عین حال کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې پریکړې لیک پر مسودې چې په ټوله سوریه کې د 10 ورځو په مخه د اوربند ټینګېدو غوښتنه کوي خبرې وکړې. د روسیې استازي واسلی نبینزا غونډې ته وویل چې د دغه پریکړې لیک د مسودې په اړه چې سویډن او کویت وړاندې کړي د متن په اړه توافق نه دی شوی. په عین حال کې د جرمني صدر انګلا مرکل پرون د اروپایي ټولنې له غړو وغوښتل چې پر روسیه او ایران فشار زیات کړي چې په سوریه کې تشدد پای ته ورسوي. خو د کرملین ویاند میتری پیسکوف د دې څرګندونو په ځواب کې وویل چې د روان حالت مسؤلیت د هغو په غاړه دی چې د ترکستانو ملاتړ کوي. ترکیه د هالند پارلمان هغه پریکړه غندلې چې د عثماني ترکیه د حکومت لخوا د ارمنانو وژنې ګڼه وژنه یا جینوسایډ بللی. د هالند د پارلمان ولسي جرګې په قاطع اکثریت سره هغه پریکړه لیک تعصیب کړ چې په 1915 کال کې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو دا ډله ییزه وژنه په رسمیت پیژني. د پارلمان ویاندې خدیجې عریب پرون وویل چې دا پریکړه لیک د دریو مخالفو رایو په وړاندې په 122 موافق رایو تصویب شو. وکیلانو همداراز په یو جلا پریکړه لیک په روانه اپریل میاشت کې د ارمنستان پلازمینې ایروان ته د حکومت د یو استازي د استولو غوښتنه هم وکړه. ټول چارواکو سره د دې وژنې په مناسبت د یاد غونډې د جوړولو په اړه خبرې وکړې. ارمنستان د دې پریکړه لیک هرکلی کړی دی. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت د هالند پارلمان د دغه اقدام د هرکلی ترڅنګ ویلي چې هغه د بشري حقونو نړیوالو ارزښتونو ته د هالند پارلمان پر ژمنتیا ټینګار کوي. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو بیان کې د هالند پارلمان دغه اقدام په کلکه غندلی او ویلي دی چې د پارلمان دغه پریکړه غیر قانوني ده او اعتبار نه لري. په لومړۍ نړیواله جګړه کې د عثماني امپراتورۍ لخوا د نږدې 1 میلیون ارمنانو د ډلې ایزې وژنې مسله هم د ارمنستان او هم د ترکیې لپاره ډیره حساسه شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د څېړنو لپاره خاص مفتش د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر 2 نورو غړو نوي جنایي تورونه لګولي دي. د دې څېړنو قضایي پلاوي په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو دا تورونه اعلان کړي. دا د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین د غړو او روسي چارواکو ترمنځ د اړیکو د ادعاو په اړه د رابرټ مولر په مشرۍ د څېړنو په لړ کې وروستی اقدام دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ټپي دی پروژې په اړه پر بیلابیلو برخو راپورونه او مرکې لرو. د ټپي پروژه چې ټاکل شوې نن رسمن په هرات کې پرانستل شي. افغان چارواکي د دغه سترې پروژې لپاره په تېره بیا د امنیت په برخه کې د جدي تدابیرو خبره کوي.
کله چې دا پروژه انکشاف کړي د دې سره زموږ جسامونه هم د امنیت لپاره زیاتېږي په هغوی باندې فکر شوی دی.
د افغانستان روان سیاسي او امنیتي وضعیت په پام سره د ټپي پروژه څومره عملي ده؟
کو ګورو ټول هیوادونه هم هندوستان، پاکستان، افغانستان او ترکمنستان ټول غواړي دې ته مایل دي چې دا پروژه باید تطبیق او مخته شي.
له اقتصادي پلوه دغه پروژه د افغانستان لپاره څومره ګټه رسولی شي؟
به نه یوازې انرژي برخه کې مونږ ګټه ترلاسه کړو، بلکې مونږ به وکولای شو په زرګونو کسانو ته د کار زمینې برابرې کړو.
د دغه پروژې د نلیک ډیره برخه هم له هلمند تیریږي. د هغه ولایت چې ډیرې سیمې ناامنې دي، د سیمې خلک د دغه پروژې په اړه څه وایي؟
هغه ولستونه چې په دې لارو په اردو کې پراته دي، د هغو دعوت او بلنه کوه دي خلکو ته اولیتونه ورنه کول سي، دوی مشورې وانوریدل سي، دوی سره مصلحتونه ونسي، بالکل د مشکلات سره مخامخ سي.
پر دې سربېره دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې د په سوریه کې د روانو جګړو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم د ماشومانو لپاره د یونیسف او کور کلی دوه ځانګړي پروګرامونه درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوري. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه ډیری موضوعات مهم دي. ټپي د سترې پروژې په اړه دي. ټاکل شوی د ټپي پروژې د رغونې کار نن رسمن په هرات کې پرانستل شي. ولسمشر اشرف غني په دې مراسمو کې د ګډون په مقصد تیر ماښام هرات ته رسیدلی دی. تیره شپه هم په هرات کې د هرات د ولایتي شورا لغړو او د غراز د ولسی جرګې لغړو سره د دغه پروژې او د غراز د هرات د نور مسایلو په اړه خبري وکړې او د هغوی مشورې واورېدې. ټاکل شوی چې د ترکمنستان ولسمشر د پاکستان صدر اعظم په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر هم د ټپي د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د دې پروژې له تطبیق سره به د ترکمنستان ګاز د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته صادر شي او افغانستان به په لومړیو لسو کلونو کې د دې پروژې د ترانزیت له پلوه 400 میلیون مکعب متر ګاز او شاوخوا 400 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي. تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په پام کې ده چې د ټاپي په نوم د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیک د پروژې عملی چارې نن په هرات ښار کې رسمن پرانستل شي. پر دې پروژې د عملی کار د پایل په درشل کې د هیواد د امنیتي ارګانونو چارواکي وایي د دې مهمې ملي پروژې د امنیت لپاره جدي تدابیر په پام کې نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال مراد علي مراد تیره شپه له هرات څخه په یو ټلیفوني تماس کې د دې پروژې د امنیت لپاره پر اقداماتو رڼا واچوله. د دې پروژې امنیتي تدابیر سنجول شوي چې باید څه ډول وي تر څو چې عملي کار له تورغونډۍ څخه هرات ته او له هرات څخه نورو ولایتونو او بیا پاکستان ته ګړندی کیږي دا هر څه محاسبه شوي او کار پرې شوی. او په دې برخه کې چې د پروژې د امنیت لپاره څومره ځواکونه چمتو شي همکار شوی او کله چې عملي کار پیلېږي اړوند ځواکونه به په ټاکلو سیمو کې ځای پر ځای شي او خپل کار به پیل کړي. خو جنرال مراد ونه ویل چې د دې کار لپاره په کوم شمیر سرتیری په دنده ګمارل کیږي. د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین همداراز وویل چې د ټاپي د پروژې د پرانیستو د مراسمو د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. ولسمشر اشرف غني په دې مراسمو کې د ګډون لپاره تیر ماښام هرات ښار ته ورسېد. په پام کې ده چې د ترکمنستان ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ایم جی اکبر هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د ټاپي د عملی چارو له پیلېدو سره به د دې پروژې د امنیت لپاره لا زیات تدابیر ونیول شي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
کله چې دا پروژې انکشاف کوي د دې سره زموږ جسمونه هم د امنیت لپاره زیاتېږي په هغې باندې فکر شوی دی. د هرات په ولایت کې موږ هیڅ مشکل نه لرو ځکه چې هلته موږ د 250 قولي اردو لرو، هوایي قطعات لرو، د هغې په څنګ کې په شینډنډ کې کومندو یوه لوا لرو، مجهزه لوا ده. یعنی موږ هیڅ ډول مشکل نه لرو د هرات په ولایت کې د دې د امنیت لپاره.
افغان چارواکي وایي د ټاپي په چوکاټ کې د ګاز پر لیږدولو سربیره د افغانستان، پاکستان او هند لپاره د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ برېښنا، په هرات، فراه او کندهار ولایتونو کې د برېښنا سبسټیشنونه، نوري فایبر او د وسپنې د پټلۍ پروژې هم شامل دي. تمه ده چې دا پروژه به د 2019 کال په پای کې بشپړه شي. د ټاپي د ګاز نلیکه 1314 کیلومتره اوږدوالی لري چې 115 کیلومتره یې په افغانستان کې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو کې تیریږي. د افغان حکومت د معلوماتو له مخې د ټاپي د پروژې له بشپړېدو سره به افغانستان په لومړیو لسو کلونو کې د نلیکه د ترانزیت له درکه 500 میلیون مکعب متر ګاز او په کال کې 400 میلیون ډالر عواید ترلاسه کړي.
په پام کې ده چې د ټاپي نن لیکې د رغونې چارې د افغانستان په ګډون په دې مهمه پروژه کې د شاملو څلورو هیوادونو د چارواکو په ګډون نن په هرات کې په یوه غونډه کې پرانیستل شي. ټاپي نن لیکه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته چې انرژي ته اړتیا لري ولیږدوي. افغان چارواکي هیله مند دي چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به د هیواد په ډیرو سیمو کې د اقتصادي پرمختګ او د زرګونو افغانانو لپاره کاري فرصتونه برابر شي. خو دا مهمه پوښتنه لا هم پر ځای پاتې ده چې دا پروژه له سیاسي او امنیتي پلوه څومره عملي. بیا هم احمد تکل په دې اړه په کابل کې د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مشر حلیم الله کوثری سره مرکه کړې. ښاغلي کوثری په دې باور دی چې په ټاپي کې شامل هیوادونه د دې پروژې عملي کېدو ته پوره چمتووالی لري.
د ټاپي د پروژې امکان خو ډېر زیات شوی دی ځکه اوس دا تر هراته پورې تر افغانستانه پورې رارسېدلی دی او د افغانستان نه به غږېږي. جنوبی آسیا بالخصوص هندوستان او پاکستان انرژي ته ډېر ضرورت لري او هغه هم غواړي چې دا پروژه تطبیق شي او مخکې لاړ شي. ترکمنستان هم غواړي چې د خپلو منابعو نه فائده واخلي، خپل اقتصاد قوي کړي او دې چې کومه انرژي لري دا جنوبي آسیا ته ورسي. نو کوګورو ټول هیوادونه هم هندستان، پاکستان، افغانستان او ترکمنستان ټول غواړي دې ته مایل دي چې دا پروژه باید تطبیق او مخته لاړ شي.
تاسو مخکې یادونه وکړه کوسری صاحب چې پاکستان او هند دواړه انرژي ته ضرورت لري، خو پاکستان او هند انرژي ته ډیر ضرورت لري که په افغانستان کې هغه څه چې ویل کیږي ستراتیژیک عمق یا ژورتیا ده.
پاکستان خو خپل سیاست په افغانستان کې خو په عین وخت په دا کوشش هم کوي چې کوم اقتصادي پرمختګ په منطقه کې کیږي هغه د سیاسي شخړو او د سیاسي اهدافو نسبتا کې د پاکستان یو مهم هدف او همیشه دا استدلال کړی دی. پاکستان دې ته اوس راځي سوی ده چې دا پروژه تر هندستانه پورې ورسیږي. او دویمه خبره دلته دا ده چې که چېرته دا پروژه مخکې لاړه شي، افغانستان به تر یو حده پورې په پاکستان باندې پورته لاس ولري، او په عین وخت کې پاکستان به په هندستان باندې پورته لاس ولري. نو دا یو اقتصادي قوت ده چې دغو مختلفو هیوادونو ته ورکړ کیږي. زه فکر نه کوم چې پاکستان دې ته مایل نه وي چې دا پروژه دې مخکې لاړه نه شي، خو په عین وخت کې پاکستان هم زه په دې اند یم چې دې ته مجبور نه کې چې په افغانستان کې خپل سیاسي اهداف چې دی لري یا نه لاس واخلي.
بله، ستاسو تصور څه دی چې اولین اقدام یا اعلان د طالبانو یا غ دریز به د دوی څه وي پس له دې چې د ټپي پر پروژه باندې کار پیل کیږي؟ البته دې ته په پام سره چې د طالبانو یوې ډلې له دې پروژې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ، فکر کوي چې دا د طالبانو د اصلي ډلې عکس العمل به څه وي او عملاً به دوی څه وکړي؟
هغه افغانان طالبان چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا ګروپ په مرور د زمان غواړي چې یو سیاسي حرکت باندې تبدیل شي په افغانستان کې. دوی نه غواړي چې داسې یو کار وکړي چې هغه د افغانستان د عوامو په نظر دوی د شوال لاندې راشي. زه فکر کوم دوی به بالعموم هغه افغانان طالبان چې دي د ټاپي پروژې باره کې مثبت نظر لري. دا دوی به دا مثلا دوی ته د پروژې خنډ نه جوړېږي، خو په عین وخت کې دوی د ټاپي پروژې نه بل شکل فایده اخلي. مثلا کم ولایتونو نه چې دا ټاپي پروژه تیریږي، کندهار ده، هلمند ده، نیمروز ده، فراه ده، دغو ولایتونو کې طالبان ډېر قوي حضور لري. نو دوی به د دغو پروژې نه په استفاده د خپل د عاید لپاره د خپل مالي امکاناتو لپاره دې پروژې نه ګټه اخلي او مخکې به ځي.
وبخې څه ډول ګټه به اخلي له دې نه؟ هغه په مالي برخه کې چې تاسو وایي طالبان به څه ډول ګټه اخلي؟
کوم ساحې چې د طالبانو په لاس کې دي او ټاپي پروژه تیریږي، هلته طالبان قدرت لري. هغه په ساحو کې به طالبان خپل امتیازات پکې خپل امتیازات به لري، که هغه جامع جهاني ده، که هغه د غسلو لیوات نه دي، په خصوص د افغانستان دولت دي به وایي چې زموږ شرایط دي، دغه مالي شرایط دي، دغه پر اساس باندې موږ دا پروژه دلته پرېږدو. بل خبره دا ده، ما مخکې وایي چې طالبان غواړي عوامو ته د افغانستان خلکو ته ځان په حیث یو سیاسي حرکت وښيي، او داسې حرکت چې موږ غواړو د افغانستان اقتصادي پرمختګ وشي، په افغانستان کې ثبات او امن راشي. دوی به د دې پروژې خنډ نه جوړېږي، خو دې ته به هم نه پرېږدي چې د دې پروژې نه دوی مالي پایله وانخلي. که هغه ټک مثلا هغه کارګر دي حکم بینالمللي کمپنۍ د پاره ساحو کې کار کوي، هغې سره به دوی په شکل د اشکالو یو موافقه یا یو معاهده کوي، او په هغې کې به دوی خپل هغه مالي سنجونې هغې ته وړاندې کوي او هغې نه به پیسې اخلي. زه په دې اند یم چې طالبان به دا کار کوي. البته
کوسری صاحب، له طالبانو پرته نورې ډلې هم شته، مثلا بهرني جنګیالي دي په افغانستان کې، دوی به فکر کوي چې اجازه ورکړي د ټپي د پروژې عملي کېدو ته؟
دغه ډلې په افغانستان کې او په پاکستان کې هم کېدای شي د دغه پروژې لپاره یو امنیتي خطر وي. مثلا په افغانستان کې موږ داعش لرو، په بلوچستان کې د بلوچو آزاد خواهو بعضی گروپونه موږ لرو چې دوی فعالیت کوي. دوی چې څنګه د ګوادر او د سپاک ته خطر ده، همداسې کېدای شي ټاپي ته هم خطر وي. په افغانستان کې د آسیا مرکزي مختلف گروپونه دي چې دلته فعالیت کوي. دغه گروپونه داعش سره دي. مثلا بعضی د آسیا مرکزي گروپونه دي چې هغه آزادانه فعالیت کوي. دوی د افغانستان تر ډېره حده پورې هم په شمال کې هم په جنوب کې کېدای شي د دغو پروژې لپاره امنیتي خنډ جوړ شي. د کې هغه مرکزی آسیا کړي دي چې داعش سره یو ځای دي، هغه مرکزی آسیا کړي دي چې اسلامي ازبکستان اسلامي حرکت قانون ده چې ډېره حده پورې په افغانستان کې آزادانه فعالیت کوي. دوی به دغه پروژې لپاره یو امنیتي خنډ وي.
کابل کې د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مشر حلیم الله کوثری سره مو د ټپې د پروژې د مختلفو اړخونو په اړه د هغه نظر واورید. ټاکل شوی چې دغه ستره پروژه نن په هرات کې په رسمي توګه پرانستل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د دغې پروژې د پرانستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره تیر ماښام هرات ته انتللی دی. مخکې له هراته د ازادي راډیو خبریال خبر ورکړل چې ټاکل شوی نن له غرمې مخکې د ټپې د پروژې د په ویار په افغان ولسمشر په هغو مراسمو کې ګډون وکړي چې د ترکمنستان په سلیم چشمه سیمه کې نن په پام کې نیول شوي او نن له غرمې وروسته هم په هرات کې د دې پروژې په د رسمي پرانستلو په مراسمو کې د درې نورو هیوادونو ترکمنستان، پاکستان او هند له چارواکو سره یو ځای ګډون وکړي.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پیل ځانګړي راپورونه او خبرونې د جمعې په ورځ له ازادي راډیو.
لکه چې د ټاپي د پروژې طرحه جوړه شوې دروشت کاله تیریږي او بالاخره دا دغه د پروژې نه لیکه هم افغانستان ته رسیږي. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې دا پروژه د ګڼو اقتصادي ګټو تر څنګ د سیمیزو هیوادونو د همپالنې یا د یوځای کېدو لپاره هم له ځانګړې اهمیت څخه برخمنه ده. په دې اړه یوسف خانزادران د دې پروژې د تاریخي او اقتصادي ګټو په اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
ټاپي هغه سیمیزه پروژه ده چې د افغانستان د اقتصادي و برخه ورسره تړل کیږي. د دغه پروژې له ګټو سره ډیر امیدونه تړل شوي، خو له کلونو انتظار وروسته عملي کارونه د جمعې په ورځ د فبروري میاشتې په 23 نیټه په هرات کې پیلېږي. افغان حکومت وایي دا پروژه د سیمیزې همپالنې سبب ګرځي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ مطمئن یو چې د ټاپي پروژې او د دې ډول نورو سیمیزو لویو پروژو تطبیق با کومک وکوي ترڅو د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې او همدارنګه د جرمي اقتصاد په مخنیوي کې مثبت تعامل شي، او دا یو نیک پال دی چې د دې سره به څخت د اجماع پرمست کېدو کې یو بل ګام هم موکي کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پروژه به په سیمه کې د تقابل سیاست ته د تحمل د سیاست لوری ورکړي. ټاپي له 1300 کیلومتر څخه اوږده نه لیکه د چلو ترکمنستان څخه ګاز د افغانستان او پاکستان لارې هندوستان ته لیږدوي. د دغې پایپ لاین شاوخوا 250 کیلومتر د افغانستان له هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. افغانستان به له دې درکه هر کال 400 څخه تر 500 میلیون ډالر پورې د ترانزیت حق او 1500 متر مکعب ګاز ترلاسه کړي. په دغه پروژه شاوخوا 10 میلیارډ ډالر لګخ راځي چې ډیره برخه ترکمنستان پرې کوي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د دویم رسال دفتر په یو مقاله کې لیکلي د ټاپي پروژې لمړنۍ طرحه د 1990 لسیزې په لومړیو کې په افغانستان کې د کمونیستي حکومت له سقوط وروسته د یونیکال په نوم د یو امریکایي شرکت لخوا طرحه شوه، خو د ارجنټاین د دولت په ملاتړ د دغه هیواد بریداس شرکت بیا وروسته یونیکال شرکت په شا کړ. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پاکستان له امریکایي چارواکو سره هڅې پیل کړي چې د دغې پایپ لاین د امنیت په خاطر طالبان هم په پروژه کې شامل کړي، خو په 2000 لومړي کال کې د سپتمبر 11 پیښې او د طالبانو رژیم نسکورېدو دا پروژه عملاً ودروله. له نسبتا اوږد ځنډ وروسته بیا په 2015 میلادي کال کې د دغه پروژې په محوریت له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو په منظور په نوې ډیلی کې له شلو څخه د ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو یو غونډه جوړه شوه. د ټاپي لمړنۍ موافقه لیک په 2010 میلادي کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندستان لخوا لاسلیک شو. د دغه پروژې د اجرا قرارداد هم په 2015 میلادي کال کې د څلورو واړو هیوادونو د مشرانو لخوا لاسلیک شو او بل اخرې چارې په 2018 میلادي کال کې پیل شوې. اوس اټکل دی چې د 2020 میلادي کال په لومړیو کې به د دغه پایپ څخه د ګازو لیک پیل شي. د معلوماتو له مخې ترکمنستان په نړۍ کې د ګازو د سرچینو له مخې څلورم ستر هیواد دی. دی. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال فیروز مسجدی وایي چې دا پروژه افغانستان په یو ترانزیټي څلور لارې بدلوي چې د هیواد اقتصادي ودې لپاره خورا مهم ګام دی. دی وایي موږ د هغې اندازې ګاز څخه چې د افغانستان برخه ده د صنعت او فابریکو په برخه کې چې انرژي ته اړتیا لري استفاده کوو، او دا طبیعي ده چې دا کار د افغانستان په اقتصادي ودې او صنعت پورې اړه لري. له دې سره د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مدفی وایي د دغه پروژې له تطبیق سره به په افغانستان کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول کاري زمینې برابرې شي.
د ټاپي پروژې په عملي کولو سره به نه یوازې د ترانزیت فیس د ګاز او انرژي برخه کې مونږ ګټه ترلاسه کړو، بلکې مونږ به وکولای شو په زرګونو کسانو ته د کار زمینې برابرې کړو.
که څه هم د دغه پروژې پر وړاندې امنیتي ستونزې او د ځینو هیوادونو لاسوهنې جدي ګواښونه بلل کېږي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه پروژې د ساتنې لپاره جدي اقدامات په پام کې لري. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو هم د دې پروژې څخه ملاتړ اعلان کړی دی. په یو تازه اقدام کې د وسلوالو مخالفینو یوې ډلې چې د ټاپي پروژې د پرانیستې په مراسمو یې د حملې پلان درلود د سولې له پروسې څخه ملاتړ اعلان کړ. د دغه ډلې قومندان ویلي چې ایران د دوی ملاتړ کاوه او په هیواد کې پوځي زده کړې هم ترلاسه کړې دي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اندېښنو په برخه کې د ایران نوم داسې وخت یادېږي چې په دغه سیمه ییزه پروژه کې دا هیواد برخه نه لري. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د دغه پروژې پلي کېدل به په سیمه کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو، د سیمه ییزې اجماع له جوړېدو او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي. له ډلې احمد سعیدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي سترې اقتصادي ګټې او سیمه ییزې همپالنه کولی شي په دغې سیمه کې د نامنې له پراخېدو او ډېرېدو مخنیوی وکړي، او په همدې ډول د ټاپي پروژه د سولې د ټینګښت او د تروریزم پر وړاندې له ګډې مبارزې سره مرسته کوي. د ټینګار کوي چې افغانستان کولی شي د پاکستان د لاسوهنو د دوام په صورت کې له دغې پروژې څخه د هغو هیواد پر وړاندې هم استفاده وکړي.
د ټاپي د پروژې د نلیک ډیره برخه پر فراه، هرات او کندهار سربیره له هلمند هم تیریږي. د هغه ولایت ډیرې سیمې ناامنه دي. د سیمې خلک د دغې پروژې په اړه څه نظرونه لري په دې اړه به وروسته په یو تفصیلي راپور کې واورئ. خو لکه څنګه چې مو وویل د دغې پروژې ډیره برخه له فراه هم تیریږي. د فراه د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه به د دغې پروژې په اړه واورو.
خانګوریم د نوبهار زبب کې خپل نظر وړاندې کوم چې دا ټاپي پروژه چې اوس تر اوسه لا کار پیل شوی نه، خو دې کار پیل کیږي. د دې ګټه به داسې در بیان کوم چې دې کې نه یوازې د یو فرد یا دوه فردو فایده ده، بلکې د ټول افغان ملت فایده ده. په دې کې او هر فرد د دې امنیت په تامین کې باید ونډه واخلي او د امنیت کې باید اشتراک وکړي. د دې ګټه یوازې د درې سره ولایتونو چې دا پروژه تیریږي یا په دې کار کوي دوی یوازې ګټه نه ده، بلکې دې کې د ټول ګټه ده. ځکه چې دغه دې باندې د کم هغه کېږي مالیات اخیستل کېږي، دا یوازې دغه څو نفرو ګټه نه ده، بلکې د ټول ملت لپاره دا مالیات اخلي. او بل دې کې ډېر افراد کار کوي، ډېر وګړي کولی شي دغه کار وکړي او دې کې ونډه واخلي.
حجت لاین مرکز څخه د ټاپي پروژې کومه ګټه چې دی اول خو زمونږ خپل فرعي ورونو ته دی، په دې خاطر چې د ټولو فرایانو او د ټول افغانستان وګړو بلخصوص دغه همسایا ګاونډي هیوادونو ته دی، تنها د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان، ایران، د هند دوه هیوادونو لپاره هم د افغانستان څخه ګټه اخلي، هم افغانستان ته اخلي. بلخصوص بیا په افغانستان کې د ټولو کوم ولایتونو افغانستان کې دغه پایپ تیریږي، په دې کې د وګړو ته کار پیدا کیږي، افغانستان وګړو ته. نو دا ډیر مثبت تاثیر د افغانستان په اقتصاد او بلخصوص دغه کوم ولایتو باندې چې دغه تیریږي ډیر مثبت اغیز لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم په سوریه کې د روانو جګړو موضوع ته مخه کوو. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو یو ځل بیا په سوریه کې د اوربندۍ عملي کېدو غوښتنه کړې، د حکومت جنګي الوتکو پرون د پنځمې ورځې لپاره په ختیځ ښار غوطه کې هوایي حملې وکړې. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سوریې د حکومت جنگي الوتکو پرون دمشق ته نږدې په ختیځ ښار غوطه کې د پنځمې پرله پسې ورځې لپاره هوایي حملې وکړې. له دې سره په یو وخت کې دولتي ځواکونو پر غوطه ښار چې د وسلوالو یاغیانو کلک سنګر ګڼل کېږي د توپونو ډزې هم وکړې. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د دې بمباریو چې د سوریې په وکلن تشدد کې بیساری ګڼل کیږي د بندېدو غوښتنه کړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیموونکي پانوس مومزیس پرون وویل د بمباریو چې له یک شنبه ورځې راهیسې روانې دي تر دې دمه 300 کسان وژلي او له 1.5 زیات کسان یې ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم په سیمه کې د ټولو جنگي فعالیتونو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې او ویلي دي د دې سیمو اوسیدونکي داسې دي لکه د ځمکې پر سر په دوزخ کې چې اوسیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې پر روسیا او ایران فشار زیات کړي څو په سوریه کې تشدد پای ته ورسوي. میرمن مرکل پرون د پارلمان غونډې ته وویل مسکو او تهران په دې مسله کې ځانګړی مسولیت لري ځکه چې دواړه د سوریه د دولتي ځواکونو ملاتړ کوي. هغې زیاته کړه د سوریې حکومت د تروریستانو پر ضد نه بلکې د خپلو خلکو پر ضد جګړه کوي، ماشومان وژني او روغتونونه ویجاړوي. مسکو په غوتا ښار کې په روان حالت کې هر راز مسؤلیت رد کړی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل د دې حالت مسؤلیت د هغو پر غاړه دی چې د تروریستانو ملاتړ کوي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د پلرنی ټاټوبي د مدافعینو د ورځې په مناسبت د روسیې امنیتي پرسونل ته په وینا کې په څرګنده د هغو سرتیرو ستاینه وکړه چې د سوریې په پوځي عملیاتو کې برخه اخیستې.
په افغانستان کې سهار اته نیمې بجې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو. د ماشومانو لپاره د یونیسف او کور کلی دغه راز په د ټپی د پروژې په اړه د هلمند د اوسیدونکو نظرونه هم په یو تفصیلي راپور کې اوري. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. په پام کې ده چې د ټپین لیک د رغونې چارې د افغانستان په ګډون په دې مهمه پروژه کې د شاملو څلورو هیوادونو د چارواکو په ګډون نن په هرات کې په یوه غونډه کې رسمن پرانستل شي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د میچي یاماموتو پرون د کابل د پروسې د روانې غونډې په اړه خبرې وکړې. د اجرایه ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ښاغلي یاماموتو اجرایه رئیس ته د افغانستان له حکومت او خلکو سره د ملګرو ملتونو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا غواړي په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو د دینی عالمانو په ګډون د سولې یو کنفرانس جوړ کړي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په سوریه کې د اوربندې عملي کېدو غوښتنه کړې، د سوریې دولتي الوتکو پرون د 5مې پرله پسې ورځې لپاره په ختیځ ښار غوطه کې هوایي حملې وکړې. له دې سره په یو وخت دولتي ځواکونو پر غوطه ښار چې د وسلوالو یاغیانو کلک سنګر بلل ګڼل کېږي، د توپونو ډزې هم وکړې. ترکیه د هالند پارلمان هغه پریکړه غندلې چې د عثماني ترکیه د حکومت لخوا د ارمنانو وژنه ګڼه وژنه یا جنوساید بللی، خو ارمنستان دغه پریکړه ستایلې ده. د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د څېړنو لپاره خاص مفتش د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر دو نورو غړو نوي جنایي تورونه لګولي دي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې بیا هم ولولئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور کې ازادي راډیو ټکی کم. وړاندې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. خو بیا هم د ټپی په پروژې کې تم کېږو او د هلمند د اوسیدونکو نظرونه به واورو. د هغه ولایت چې د دې پروژې د نلیک ډېره برخه ترې تېرېږي، البته په پام کې ده چې په شاوخوا 12 میاشتو کې دغه پروژه د افغانستان په خاوره کې بشپړه شي. د نلیک ډېره برخه هم له هلمند تیریږي، هغه ولایت چې د هیواد په سطح یو له تر ټولو ناامنو ولایتونو ګڼل کیږي. څنګه امکان شته چې دغه پروژه په هلمند کې له کومې ستونزې پرته بشپړه شي؟ د هلمند چارواکي د دې مهمې او لویې پروژې د امنیت ډاډ ورکوي، خو دا چې د دې ولایت اوسیدونکي په خاص ډول ځوانان او قومي مشران څه وایي، د دې پروژې ملاتړ کوي که نه؟ نور حال به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال الیاس دایی په دې تفصیلي رپورټ کې واورئ.
د 8 میلیارډ پرځښت د دغلوی پروژې او نلیک یو لوی برخه د هلمند نتیریږي. لږ سیمو چې کلونه کېږي یا د وسلوالو تر ولکې لاندې دي یا تر غیر مستقیم تهدید. تر فرا وروسته د هلمند د واشیر او نارسراج ولسوالیو څخه چې له هر اړخه اسه پذیرې دي تیریږي او بیا د کندهار د سپین بول دک تلاري پاکستان ته ننوځي. که څه هم حکومت د دې پروژې د امنیت لپاره د وزر نفریز تازه دمې ځواک ته جوړېدو خبر ورکوي، خو خلق کومی لازمی مرسته کولای سی. ده هلمند ځوانان په اړه بیلابیل نظرونه لري.
د هلمند ځوانان ډېر چمتو دي او هغوی هیله لري چې د هلمند ځوانانو ته د کار زمینه مساعده شي. داسې نه ده چې د هلمند په ساحه کې ټاپي پروژه عملي کېږي، د نورو ولایتونو څخه ځوانان راځي، ځکه په هلمند کې د بیکاري سطح لوړه ده. کېدای شي د ټاپي پروژه پر امنیت، اقتصاد او نورو برخو باندې ښه اغېزه وکړي.
پروژه ټاپي کس پروژه اقتصادي ده برای مردم ما، برای تمام افغانستان و بخصوص حوزه جنوب غرب، و نیاز است که همه مازر قشر کس مت و مخالفین باید از این پروژه حمایت کنند تا ما بتانیم بخش اقتصادی جای کشور پیش ترقی بتیم.
ځوانان په بیلابیلو برخو کې په دې پروژه کې مثبت رول لوبولای سي، امنیتي اړخ کې او تخنیکي اړخ کې. هلمند کې لوستي ځوانان سره په دې پروژه کې باید د کار زمینه ورته برابر سي، او کسان چې لوستي نه دي په امنیتي برخه په تامین کې باید زمینه ورته برابر سي.
د ټاپي نلیک چې فکر یې په 1990 میلادي کال کې رامنځته شو، د ترکمنستان هیواد نه تر 140 کیلومتر فاصله ورسته، د افغانستان د هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو تر 1500 کیلومتر فاصله ورسته پاکستان او د غزای هندستان ته ننوځي. د هلمند قومي مشران وایي د پروژې په اړه تر عامه پوهاوي ورسته مهمه دا ده چې د هغې د ښه امنیت په خاطر د هغې سیمو خلکو ته د کار او ګاز اولیت ورکول سي چې نه لیکه ځینې تیریږي. قومي مشر عبدالحد ماسومي ازادي راډیو ته وویل د کومو سیمو نه چې نه لیکه تیریږي باید ډېر ځوانان په کار مشغوله سي.
د عامه پوهاوي دپاره پروګرامونه هغه ولسونه چې په دې لارو په اوږدو کې پراته دي، د هغو دعوت او بلنه او د هغو سره په دې مورد د دې د مفاداتو د حال مستقبل او د هغه قبلي قرارداد په مورد هغوی ته معلومات ورکول چې څونه با ارزښته پروژه ده، چې دا د سیمې ستریج د هیواد څومره په کچه ده، د منطقې څونه په کچه ده، د ولسونو څونه په کچه ده. که دې خلکو ته اولیتونه ورنه کول سي، دوی مشورې وانوریدل سي، دوی سره مصلحتونه ونسي، بالکل د مشکلاتو سره مخامخ سي.
د ګازو د دغه نلیک ټول مسیر 1014 کیلومتر کېږي چې 3.5 متر مکعب ګاز برسوي، او اوسنۍ قرارداد به 1.5 کاله دوام وکړي. د قانون او پټرولیم د وزارت معلوماتو لمخې یاد پروژه به په 2019 میلادي کال کې بشپړ شي، او د هلمند خلکو ته به په 2020 میلادي کال کې ګاز توزیع شي. حکومت او ولایتي مسولینو د امنیت او ساتنې لپاره څومره چمتووالی لري؟ د هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال عبدالغفار ساپی وایي دوی به د هغې کتاب سره په ګډه د ټاپي د نلیک امنیت ساتي چې نوي روزل کېږي.
اړینه ده چې موږ ټول ارګانونه د دې لپاره لازم چمتووالی ولرو، او تاسو لکه څنګه چې په جریان کې یاست زموږ د مسؤلیت په ساحه کې د ځینې ناامنو سیمونه تیریږي. مخکې د مخکې نه موږ هلته اوس هم یوازې د ټاپي د پروژې د تطبیق دپاره نه، بلکې د خلکو د مسؤون تګ راتګ دپاره هلته امنیتي پوستې او کمربندونه موږ لرو، هغو باندې مو هم تاکید کړی ده. او د دې دپاره خاص تشکیلات او خاص تدابیرو ته ضرورت ده چې موږ هغه خپلو اړوندو ارګانونو سره په تماس کې.
د قانون او پټرولیم د وزارت معلوماتو لمخې دا یو اقتصادي دالیز دی، او د ګازو د نلیک په څنګ کې به د برښنا لین، د ریل پټلۍ او یو نوی سړک هم جوړیږي. د دغه اقتصادي دالیز د لارې به افغانستان ته هر کال 400 میلیون ډالر د ترانزیت ورکول کیږي. ویل کیږي په دې پروژه کې به د 12,000 نه تر 15,000 کسانو ته په افغانستان کې د کار زمینه برابره سي. کتونکي وایي که چیرې یاده پروژه سم تطبیق او ګټه اخیستنې ته وسپارل سي، نه یوازې د شکیلو هیوادونو پر اړیکو ښه اغېز کوي، بلکې په هیواد کې دننه پر امنیت او اقتصاد مثبت اغېز پرواسي. محمد الاسلامي، دازادي راډیو، هلمند.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پیل ځانګړي راپورونه او خبرونې د جمعې په ورځ له ازادي راډیو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د انسان په بدن کې د وینې کموالی هغه سي ستونزه ده چې د نورو بیلابیلو ګڼو ناروغیو سبب کیږي. دا چې ځینې کسان خپل خوړو ته پام نه کوي، یا هم د دوی په وینا بیوزل دي، هغه شیان چې بدن ضرورت ورته لري نشي برابرولی، لکه خونې سره مخ کیږي. لکه مودې را پدې خو د روغتیا وزارت لخوا په خوندیو کې انجنونو ته د کم خونې د وقایې لپاره دوا ورکول کیږي. دا چې دا دوا څومره ګټوره ده د خبرونې میلمه اوربانی غږیږي. لمونږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د تغذیه د برخې ډاکټر محمد آغا نواب زیدی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دوی لڅه وخت را پدې خو انجنونو ته د کم خونې زد تابلیت ورکوي.
په 2013 میلادي کال کې د عامه روغتیا وزارت په څلور دیش ولایتونو کې تغذی او ملي سروې تر سره کړ چې په دغه سروې کې دا وښودل شو چې په هر دریو انجنونو کې یو انجنې البته ځوان انجنې چې عمر یې د 1990 کلونو پورې په کمخونه یا د وینې په کموالي باندې اخته و، یعنی یو دیش فیصد چې دا معنی ورکوي چې په هر دریو انجنونو کې یو انجنې په کمخونه اخته و. نو همدغه د دې سبب شو چې د عامه روغتیا وزارت په دې تلاش کې شو چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي چې بالاخره د معرف وزارت سره یو تفاهمنامه لاسلیک شو چې دغه تفاهمنامې له لارې به په ټول افغانستان کې په څلور دیش ولایتونو کې دغه برنامه شروع شوی ده. فلحال جریان لري او دغه ټابلیټ په هفته کې یو ځلې کال کې 250 ټابلیټ د اوسپنې او فولیک اسید د کموالي یا د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر ورکول کېږي.
په ښوونځیو کې د زده کوونکو برخورد څه ډول و؟ آیا دا ټابلیټ کلاس په پیل کې د دې ورکول غوته شروع شول؟ په خپل خواخه دوی خوړل تشویق کېدلې د ښوونکو له خوا څه رقم و؟
مخکې د برنامه شروع شي دغه په هر مکتب کې موږ دوه ښوونکي د فوکل پوینټ استاد په شکل باندې هغوی ته ټریننګ ورکړی دی، معلومات هم ورکړی دي. نو طبعا هر وخت چې یوه نوې برنامه بالخصوص بیا د ښځو لپاره، زنانو لپاره یا د ځوان نجونو لپاره هر برنامه شروع کیږي، حتما زموږ استاسو ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، یو انګیزه راپورته کیږي. نو په لومړي وختونو کې د دې تحمل اخیستل یو څه چیلنجونه لرل، ولی خوشبختانه په دې اخرو کې داسې واقع موږ نه لرو چې د دې ګولو د اخیستلو څخه به چا انکار کړی وي یا نه اخلي. په منظم ډول باندې د 15 ټولګیو پورې انجونې په هفته کې یو ګولۍ څخه استفاده کوي.
مګر داسې ویل کیږي چې په ځینو سیمو کې داسې ذهنیتونه له خلکو سره دي چې دا ګولۍ په انجونو باندې بد تاثیر کوي، اکثر انجونې له دې نه ډډه کوي. تاسې څنګه غلې داسې موضوع سره نه مخسبي خبر نه یاست که سره
مخسبي او خبر یو تقریبا 15 میاشتې مخکې اوس هم ځینې داسې کړۍ شته د وطن دښمنان شته چې هغه بنسټیز کارونه چې د مملکت په خیر باندې وي د هغې یو نقطه پکې پیدا کوي او د خلکو ذهنونه منفی طرف ته بیایي. داسې شایعات په سوشل میډیا یا بالخصوص په فیسبوک کې رسره شوي چې دغه ګولۍ چې انجونو ته ورکول کیږي دا د شرمتوب یا د حمل د مخنیوي په خاطر استعمالیږي او دا د دې څخه باید استفاده ونه شي. ولی خوشبختانه چې زیاتو خلکو د دغه شایعاتو ته منفي جواب ورکړی دی او غیرت کړی دی، او د دې په مقابل کې موږ اوس د پبلک اویرنس یا د ماس میډیا کمپاین شروع کړی دی. تاسو به شاید لیدلی وي چې د تلویزیونونو د لارې هم همدغه د اوسپنې فولیک اسید د برنامې په ارتباط باندې خلکو ته خبر ورکول کېږي، هم د راډیوګانو له لارې یو ترانې په شکل یا د سندرې په شکل باندې دغه موږ هغه ټي وي او راډیو سپاټونه جوړ کړي تر څو هغه اماز هان یا د خلکو ذهنونه د منفي نه مثبت طرف ته لاړ شي او دغه ګولۍ څخه په منظم ډول استفاده وشي.
له دې وروسته څه پلان لري چې د عامه پوهاوي په برخه کې به تاسو څه کوئ تر څو هغه خلک چې همدا اوس هم د دوی په ذهن کې دا خبره ده چې دا ګولۍ مضر تمامېږي هغوی په دې وپوهوي چې نه دا ګولۍ ګټورې دي؟
د عامه پوهاوي په ارتباط باندې نه تنها د ټي وي او راډیو سپاټونه موږ تیار کړي دي، دین علاوه موږ هغه معلوماتي پاڼې چاپ کړي دي چې هر شاګرد په مکتب کې ورکول کیږي، د والدینو لپاره هم چاپ کړي دي چې په هغه کې مکمل د اوسپنې فولیک اسید د کموالي د کمخونی اضرار د دغه په اهمیت د اوسپنې فولیک اسید د ګولۍ په ورکولو په اهمیت مکمل معلومات هغه ته موږ ځای په ځای کړي دي. په مکاتبو کې شاګردانو ته ویل شوي دي. د دین علاوه موږ هر مکتب ته راهنمود یا لارښود په شکل باندې د استادانو لپاره هم یو ټیکنیکل یا تخنیکی راهنمود لارښود هر شاګرد لپاره چې هر شاګرد ته ورکول کیږي په هغه کې مکمل معلومات پکې شته چې دغه شاګرد د ټابلیټ نه بغیر که دغه ټابلیټ سبا نه وي نو د کوم غذایي موادو څخه استفاده کولی شي تر څو په کمخونه یې منعقد شي. ځکه چې د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ ورکول په هفته کې یو ځلې دا د وینې د کموالي یا د کمخونۍ موقتي حل لاره ده، دایمي حل لاره دا ده چې زموږ ټول وګړي نرمې کې ښځوي بالخصوص همدغه ګروپ چې دغه خلک ډېر اسي پذیره دي، یعنې ډېر په کمخونه یې منعقد کیږي، دوی باید د مختلفو غذاګانو څخه استفاده وکړي، هر وخت غذا څخه استفاده ونه شي، د غني شوو غذایي موادو څخه استفاده وشي، ایډین لرونکي مالګې څخه باید استفاده وکړي. یعنی د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ په هفته کې یو ځل دا د وینې د کموالي موقتي حل لاره ده. د دې لپاره چې دوی غواړي چې په دایمي شکل په کمخونه باندې اختنه شي باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وشي. ځینې مواد چې د هغې څخه د غذایي موادو د اخیستلو په وخت کې باید د هغې څخه استفاده وشي، مثلا د دې په خاطر چې اوسپنه ښه جذب شي د ویټامین سي څخه باید استفاده وشي. د دې په خاطر باندې چې اوسپنه ښه جذب شي باید داسې مواد چې هغې څخه استفاده ونه کړي لکه چای، ګاز لرونکي نوشابې چې دا د دې سبب کیږي چې دغه په غذایي موادو کې شته اوسپنه یا فولیک اسید چې دغه جذب کموي.
که چیرې دغه ګولۍ چې په ښوونځیو کې په وړیا ډول زده کوونکو ته ورکول کیږي دا ونه خوړل شي، د دې پایله به څه وي؟ څومره به دوی زیان وکړي؟
ګولۍ چې ورکول کیږي دا د تداوی په خاطر نه دي، بلکې دا د وقایې په خاطر دي، کمخونه دي وقایې په خاطر دي. دغه برنامه یا دا په هفته کې په ونه کې د اوسپنې فولیک اسید یو ګولۍ ورکول دا دوه هدف لري. یو لنډمحاله هدف دی، یو اوږدمحاله هدف دی. لنډمحاله هدف دا دی چې یو ماشوم باید د مور څخه کم خونه پیدا نشي، یعنی هغه د کم خونه یا د وینې د کموالي بین نسلي کړی ماتول زنجیر زموږ د دې برنامې یو د هدف دی. بل داسې دی چې په اوږدمحاله کې باید موږ تغذیې له نظر یو سالمه ټولنه ولرو. نو که یو طرف نه زموږ ستاسو ټولنه غریبه ده، د هغه غذایي موادو څخه استفاده نه کوي چې هغه اوسپنه فولیک اسید لري، یو طرف د غذایي موادو څخه استفاده نه کوي، بل طرف د اوسپنه فولیک اسید ګولیو څخه استفاده ونه کوي، په کم خونه باندې اخته کیږي. نو مخکې دینه چې دوی په کم خونه باندې اخته شي، باید د دغه ګولو څخه استفاده وکړي، د سره په څنګ کې باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وکړي.
بله، تاسو مشوره کورنۍ او غونجونو ته چې دوی په خوندې کې دی او د ګولې ورکول کیږي، دوی نه غواړي چې وي خوري، څه ده؟
زما اول قدم کې شاګردانو ته، په دویم قدم کې والدینو ته دا توصیه ده، پیشنهاد ده چې دغه ټابلیټ یا دغه ګولې چې ورکول کیږي، د هر نگانه د مسؤونی دي، دا د دوی به خیر دي، دا د دوی د هنده لپاره، چې نه هم دغه انجینري چې د پنځم تر دولسم سم پورې مکتب کې دی، عمرونه د الله سنت نونه سکولو پورې سبا ورځ هم دغه مورګان کیږي. نو مخکې دې نه چې دوی مهندې شي او ماشوم راوړي او ماشومي ټولنې ته کم خونه وړاندې شي، یعنی مایو بلر شي. که زه وایم چې هغه مورګان چې هغه کم خونه وي د حمل په دوران کې ماشومي نړۍ ته راځي، دا غوي زکاوت پنځه نمرې د هغه ماشومانو په نسبت باندې چې نسبت نورمال مونږ پیدا کیږي، هغه زکاوت ذریبي کم وي. نو زما د دوی څخه دا تقاضا ده، غوښتنه ده، پیشنهاد مې دی ورته چې په هفته کې دغه ګولې چې ورکول کیږي دوی د پاره وړیا دي. ولی که زه تاسو ته وایم چې دغه یو ټابلیټ یو ګولې چې په هفته کې شاګرد رسیږي په 15 افغانۍ باندې تمامېږي، چون وړیا دي، نو دوی د سیاح میډی رحمت ته نه ورکوي. خو چون مایکرو نیوټریټ یعنی کوچنی غذایی مواد څخه جملې څخه دي، یعنی نوم یې وړوکی دی، خو اهمیت یې ډیر زیات دی. دې په خاطر باندې چې ټولنې ته یو سالم او نورمال ماشوم کوچنی وړاندې شي، باید د اوسپنې فولیک اسید ګولې څخه په هفته کې یو ځلې او د مختلفو غذایو څخه استفاده وکړي.
ډیر مننه. خیر اوسې.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبري دینجونو د کمخونی پاکلا او دا چې څه باید وشي واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوڑون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ.
یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده، او بیا چې راهنمای معاملات تم زول ته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې به تر $300-$400 $500 پورې دی کمیشن اخلي.
د یو تن خبرې مو واورېده چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر له لوړ کمیشن څخه یې شکایت درلود. آیا کله ارشیو یاست چې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر له لارې کور پګراو یا کرایه ونیسي؟ نن په همدې حق لغه گیګو په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې وایي د راهنما له ډیر کمیشن او ځینې وخت یې له فریب کاریو څخه تنګ دي. د راهنما له یو خاوند سره هم غږېدلی یو، د عدلیې وزارت سره مو هم د خلکو شکایت شریک کړی او په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. ملتیا مو وکړی. د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوردونکو، د افغانستان اکثره خلک شخصي کورونه نه لري، نو ځکه اړ دي چې د ژوند کولو لپاره کور په کرایه یا ګرا ونیسي. د معاملاتو د لارښوونې دفتر ته ورځي او د کور غوښتنه کوي، خو ځینې وخت بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې د کور په نیولو پښیمانه شي. کله د کور د خاوند او همسایه ترمنځ جنجال وي، کله هم د معاملاتو د لارښوونې دفتر د خپلې ګټې لپاره دواړو خواو ته دروغ وایي. اکثره د معاملاتو د لارښوونې دفترونه د قانون په خلاف له دواړو خواو ډیر کمیشن اخلي. د عدلیې وزارت په وینا د معاملاتو د لارښوونې دفتر د کور په ګراو او خرڅولو کې 1% حق لري چې کمیشن واخلي، او په کرایه کې د 15 ورځو پیسې چې نیمې د کور له خاوند او نیمې له کرایه نشین څخه کیږي باید واخلي، خو دوی د 1 میاشتې کرایه اخلي. په دې هکله د څو تنو ښاریانو خبرې اورو.
مسعد فیروزه ول سید محبوب اوسیدونکي کې د قلعه زمان خان یم، او شکایت لرم د رهنمانه چل کې یو قوالی مسنه ورکې ویني چې د بل چا د کور دی، او رهنما والا بیخي په جنجال او کمیشن خپل اخلي. رهنما والا باندې بیخي اعتبار نشته.
زما نوم نظیفه جلالی دی، د بدخشان ولایت یو خو فعلا کابل کې اوسیږم. د ځای په خاطر باندې مشکلات پدې باندې ډیر دی، کله چې موږ غواړو خپل د صنعتي دستګاه لپاره یو کور ونیسو په کرایه باندې یا د بودواش یو ځای ونیسو، یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده، او بیا چې راهنمای معاملات تم زولته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې بیا تر $300 $400 پورې دی کمیشن اخلي، خپل د دوو جانبو څخه چې هم د کور د صاحب څخه شي او هم د دې میرمنو څخه شي.
نوم میرزمان دی، زه شرکت رئیس یم. دغه راهنماګان چې کوم دي دغه ټولې فریبکاری کوي، د یو کس نه پیسې اخلي، یو جایداد په 45 کسانو باندې پروري فریبکاری نه ټولې ډکې دي. دغه راهنماګان دروازه باندې لیکلي دي راهنمای معاملات سره جواز هم نه لري.
په کابل کې د یو معاملاتو د لارښوونې د دفتر خاوند محمد اقان سار وایي چې د عدلیې په وزارت کې یو څه پیسې د ضمانت په شکل تحویلوي. د دوکان کرایه لوړه ده، کار لکه څنګه چې مخکې و هسې نشته، نو دوی مجبور دي چې ډیر کمیشن واخلي. نوموړی وایي چې اوس هم لږ پیسې اخلي.
سابق جوازی که ما میگرفتیم قیمت جواز ما 510 افغانی بود. آل اینمی تضمینی را که اولا برو کرده
په خوازه موږ د جواز قیمت 510 افغانۍ و، خو اوس چې تضمین هم ورسره یو ځای شوه، له 500 زیات پیسې باید تحویل کړو. دا پیسې موږ د امانت په شکل تحویلو، بیرته یې راکوي. مګر د فتن خوې موږ ته برابرول سخت دي. ټول خلک فکر کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه له فساد څخه ډک دي، چل فریب او دوکه کوي. شاید یو شمیر همداسي وي، مګر ټول راهنماوي خو غلطي نه کوي. دا د خلکو مسولیت دی چې لومړی ځان د معلوماتو د لارښوونې د دفتر په حق له پوکړي چې جواز یې قانوني دی کنه، بیا د معامله وکړي. شخصا له ما نه خو تر اوسه چا شکایت نه دی کړی. له دې وروسته هم داسې کار نه کوم چې د جانبینو رضایت نه وي.
د ډیر کمیشن سربیره خلک شکایت کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه ورسره چل او فریب کوي، پردي کورونه خرڅوي یا غلطې قبالې ورکوي. په دې اکله د کابل د کارت سخي اوسیدونکي اجمل وایي،
دلته یو راهنمای معاملات و چې د یو سړی ورغلی و ګروي کور پوښتنه کوله، هغه ته پردی کور ښوولی چې دغه کور په ګروي تا ته به زه درکړم. یو بل نفر یې تیار ورته کښنولی و په دا راهنما کې سی دغه د دې کور صاحب دی. کله چې دا سړی کښنولی و نو دغه ګروي کور چې سړی ته ورکړي 15 لکه افغانۍ ځینې واخیستلې. کله چې د دې کور صاحب خبر چې راغلی، دې سړي ته وویل چې دا کور خو زما دی. ده وویل وایي ما تا په ګروي نیولی دی. چې کله مسله حوزې ته ورسېده، حوزې کې اصلي فیصله دا وسله چې هغه ګروي کور چې ده ته ورکړی دی اغه نور خلګ ورکړی دی. بیخی داسې دوا یانه پر کړی دی، پر پردی کور باندې دوا کړی دی.
د چورسیاب اوسنکې مليار چې کله کور اخستنو ډیر پامې د جایداد اسنادو ته کړی. نو موري وایي چې دای دې زینو معاملاتو د لارښوونو د دفترونو په دوکه پوی دی. نو ځکه د کور قباله په اړه باندې دولتي ادارو کې کتلې بیا پیسې ورکړي.
چې په دې کې پاکي هغه به خوري بسې تکلیف بسې پولې زمته 15 روپۍ پیدا کوي. نو دا دوکه ماران دوکه کوي. نو د ما فکر ټول اسناد ته و، یا اسناد هغه درسته دي چې د شوروالي نه اسناد ولري، د محکمې نه اسناد ولري. نو بهترې دغه دي چې له دولت سره سړی معامله وکړي، چې هغه اسناد له دولت سره معامله شوي.
تاسی د کور کلی خبرونه له آزادی رادیو اورئ. د کور کلی خبرونه د کورنۍ او ټولنې په بیلابیلو ټولنیزو او اخلاقی مسایلو بحث ته ځانګړی شوی.
دا چې د عدلیې وزارت د معاملاتو د لارښوونو په دفترونو څومره نظارت کوي، د کومو خبرو په پام کې نیولو سره جواز ورکوي. په یاد شوي وزارت کې مو د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو د نظارت له کارکوونکي وزیر محمد شعب سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
2005 جواز رسمن د راهنمای معاملات وزارت عدلیې نه صادره شوی دی. کابل کې کوم راهنماوي چې مطابق د قانون کارونه کې هغه باندې جریمه راځي، نور لغوه د وزارت عدلیې لخوا نه صورت نه نیسي.
دا جریمه څومره جریمه ده؟ څه رقم جریمه ده؟
د هغو راهنما اوس تاریخ تیر سوی او دی خپل تجدید جواز نه کړی، د ورځې 300 افغانۍ پر باندې جریمه راځي. چې چا شکایت وړاندې سي وزارت عدلیه ته، نو دا ټولو شهروندان بنګه هیله کوو چې دوی دا معامله کوي له چا سره، هغه سې تاسې راهنما ورکوي، هغه وزارت عدلیه ته راوړي. او په راهنمای معاملات چې د موږ یو دفتر ده، په هغه کې دا وګوري چې آیا دا سې ته قانوني ده که نه ده. دا د دوی شکایت ته باید وزارت عدلیه ته ویسی وزارت عدلیه به با لغنه د دوی رهنماوی سره قانوني چلند کوي
که چیرې خلق مراجعه و نه کا په خپل دی وزارت عدلیه مسولیت سره آی دی برسی نه لري دوی کوم تحقیق نه لري
د 2015 رهنماوی سه وسفیرن په کابل کې موجود دي کوم شکایت موجود نه وي څنګه کوي چې د ټول رهنماو هغه وکړي
کله چې څوکور په کرایانی سي ګراو کوي بل اخر یې څوکور اخلي دغه تر رهنما باید څومره پیسې له دوی نه په حساب د کمیشن وګرځي
رهنمای معاملات حق لري سره فروشنده او هغه څوک چې خرڅوي او اخلي د دون نیم نیم فیصد سی یو فیصد کیږي کمیشن واخلي او د ګروي په حالت کې هم عین شکل او هغه څوک چې کرا باندې کور نیسي دی هغه نظر په مکرایه باندې 15000 کرایه رهنمای معاملات حق لري سره خپل کمیشن واخلي دی یو کور کرایه کچیر 1000 افغانۍ وي نو د دې 15000 کرایه 15000 افغانۍ کیږي نو دا بیا 2500 لیوه خونه اخته کیږي 2500 بل خونه اخته کیږي
مګر اوس دا رقم نه کیږي چې د 15000 کرایه دوی نیمه کاندي کدی یو کور 1000 کرایه ای اغه 15 رهنما واخلی 2500 لایوی خو 2500 لبل خو خدا کار نه کیږي وس لزر اخلی دیو کال په قرارداد کې چې 15 د کور لخواند او 15 لکرنشینه دا بیخی او معمول رواج د پټول رهنما و کې دا ستا او شاید تاسو په دې خبر اوسئ دا څه رقم موضوع ده
که چیرې کتبی سند لاس راسی د دې غیر قانوني کار په هغه کې نو پر رهنمای معاملات باندې جریمه راځي بل علاوه د دې څخه کمیشن مسترد کیږي 1000 روپۍ نورم په دوه باندې جریمه راځي د هر معاملې په بدن کې
نو دا سند تاسو څوک راوړي څه رقم راوړي
خریدار یا فروشنده هر یو څه دوی شاکی وي شکایت ولري کوي چې وزارت عدلیت دوی شکایت وړاندې کوي بورډ بررسي به ازي لغه طرف د مقابل سره قانوني چلند کوي
درنو دوستانو اوس تمثیلی ټوټه ورو په تمثیلی ټوټه کې دغه کسانو په اړه خبري شوې چې د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو له لوړ کمیشن څخه شکایت کوي
وسړی ته خو راغلی داسې غلی ناست دی
نو څه شو که ما تاڼو کوم درته
نه تاڼ مه راته کوه کله دې کړی ده چې اوس یې راته وکړې سودا دې راوړه که نه
تو عجیبې خبرې کوې سودا په څه شي راوړم
وسړی وای په چشې راوړم ته مېلمانه نه ګوري
وخری پوهېږم خو 15000 روپۍ راسره وي کور مې ونیو دوه میاشتې مې 20000 پیسې کې ورکړه 10000 هغه اډوانس دی که ضمانت دی هغه رانه واخیستو او 15000 رانه دې رهنما والا واخیستې
وروره دا ضمانت سم دا 15000 نور دې څنګه رهنما ته ورکړي
وروره خو ټول خلک یې ورکوي کنه خو 15000 یې مانه واخیستې 15000 کور والا نه
نه وروره دا څه رقم تا 15000 وکړې چې 15000 یې له هغه نه اخیستې 15000 له تانه دا خو وروره 2500 باید له تانه واخلي 2500 له هغه نه واخلي
وروره نو زه څه پوهېږم خو دی ویل کور والا م ورکړې ما هم ورکړې نو زه خو څه په دې شیو نه پوهېږم
نو څه تا پیسې ورکړې بیا کاغذ چې شی درته ولیکې امضا یې که څه تا پیسې ورکړې دي
هغه کاغذ خو یې راکړه هغه کرامې چې ونیو نور خو چېرا نه کوې
هغه خو درکوي دا چې پیسې دې واخیستلې دا یې درته ولیکلې 15000 که نه
نه
ترکه دا ورقه دی چی لیکلی په دې کې
و درګر حالت می جیب کې دا دا د وخت وګوره ټاپه کړی دا
نه ټاپه خو صحیح ده د رهنما کاغذ خو ټاپه لري کنه خو دا غدا دای کرایه لیکلی دی دای پېشکی لیکلی دی او دا 15000 نور ولې نه دی لیکلی
نو زه څه خبرم خو ماته د مونږ کیږي نو
و اوروره تا خو به ورته ویلی و چې اوروره ته دومره پیسې اخلي اوله خو دوی حق دومره نه کیږي
اوروره تا مجیب خبره کې مونږ خو چې دا هر ځای کور نیسوم دغه پیسې را نه اخلي
نه اوروره ګوره دا خپل حق هر چیرته سړی داوا کوي خپل حق غواړي وروره د رهنما حق دومره نه کیږي
چا سره داوا کوي په چای منی وروره ته مجیب خبره کوي
ته چې هم دغه اوس دغه خبرې د پاره بې توجهي کوي سبا بل ورځ نه نور زیاتې پیسې اخلي ته وروره د کاغذ دی ویسه عدلی وزارت یې هلته وښیه چې وروره دلته دغسې کار روان ده دا رهنماوی خو په مونږ دغسې چپه ظلم کوي
ته هم عجیبې خبرې کوي د عدلیې وزارت نه دومره لوی لوی دیوالونه تاودي چې ولا که ما څوک نږدې م ورته پرېږدي
ګوره وروره خیر ده لږ به زحمت وباسې دغه کاغذ به ویسې هلته د تا د دغه کار دپاره به سبا ته ډېر خلکو ته آساني پیدا سي په دې کار وکړي
دا خو درسره منم خو زه په دې پوهېږم دا کاغذ هلته ویسم ولا که مې څوک پوښتنه م وکړي
ولې نه کوي ته خو یو وارې لاړ سه ګوره چې دغه نن په تا باندې دا حالت راغلی غریب سړی سبا ته لکه تا غوندې له یو بل چا نه هم دغسې پیسې دویش کوي دا کار خو بیخي ظلم ده دا دومره جنجالی کار نه، دالته چې لاړ شي په خپله لاره پیدا کوي، موضوع به یوارې روښانه شي.
اور کواله کم دومره دلاسه کیږي
و سړیا؟ ولې دې دلاسه نه کیږي؟ تمام ورس په کور کې پروت یې، خو زه هم دا کار وکړه.
لاړ سه وزارت ته ورې دا کاغذ وړاندې که، سبا ته به خلکو دعاوې در پسې وي.
چې ته وایې دا کار به
قربان دي سم. خیر ده، دا زحمت ته اوس وباسه، نورو خلکو ته به ماسانی پیدا سي.
اوس خو ناوخت دی، سهار به ویسم.
خیر ویس.
دا و د کور کلی نننۍ خبرونه. تر بیا په هر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.